د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شراغلاست د مازیګر څلور بجې سوې د پښتو خبرونه زملالی بشیر وړاندې کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. افغان حکومت وایي په افغانستان کې تر خونړیو حمله وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کوي. په غزنی ولایت کې د سخترزو پر وړاندې د عملیاتو حال هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي، خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر تېر ورځ وویل په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، د افغانستان جمهوري ریاست نن ورته خبره وکړه. په کندهار کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه کورمه ایجنسۍ کې نن پر یوه موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ غړي ووژل شول. د خبرونو تفصیل. ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر تېر ورځ وویل چې په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، د افغانستان جمهوري ریاست نن ورته خبره وکړه او ویل طالبانو ته د سولې د خبرو فرصت ورکړل شوی و چې هغه یې له لاسه ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر ډېر ځله هڅه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینې برابرې شي، خو هغوی په وروستیو مرګونو بریدونو سره له سترې کرښې تېر شول او له دې وروسته به یوازې له پوځي لارې ورسره چلند کېږي.
ټول از طریق میدان جنګ بلسمه و ما در میدان جنګ برنده هستیم و اینا به زودی به انزوا خواهد رفت و شدت متحمل خواهد شد.
د کابل په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو څو مرګونو حملو چې شاوخوا یو سلو دېرش تنه پکې وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو او داعش دواړو په غاړه اخیستلې. دغو پیښو اکثره قربانیان ملکي افغانان دي. ولسمشر ټرمپ په واشنګټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د تېرې ورځې په غونډه کې وویل له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې خبرې ځکه ممکن نه دي چې هغوی په ډېره بېرحمۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون بېګناه خلک وژني. خو د افغانستان د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست ښاغلي مرتضوي دا هم وویل چې د دولت د سولې ور به یوازې د هغو وسلوالو پر مخ پرانیستی وي چې وسله پر ځمکه ږدي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې وروستۍ مرګونې حملې په کلکه وغندلې، هغه یې وحشانه وبللې او د اسلام ضد یادې کړې. په افغانستان کې د دیني عالمانو د شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل
د وروستۍ ورځو وحشیانه حملې چې په کابل، ننګرهار، کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې سرته رسېدلې، خصوصا د کابل ښار د صدارت چارایي حمله چې سلګونه بې ګناه او ملکي افغانان پکې شهیدان او ټپیان شول، په کلکه غندي او هغه غیر اسلامي او غیر انساني عمل بولي.
په دې خبرې کنفرانس کې د افغانستان د دینی عالمانو شورا یو شمېر غړو په دې خبرې تاکید وکړ چې هغه وسلوال مخالفین چې سوله نه کوي د اسلام د احکامو ضد اعمال سرته رسوي. په کندهار کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د قتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالشکور نصرت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه نوې پیښې د دې ولایت په سپین بولدک او شاولي کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د پولیو په دغو دو نویو مثبتو پیښو سره په دې ولایت کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن د پیښو شمېر نهو ته ورسېد. د یو بل خبر له مخې د فراه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې چې د پولیو د واکسین پروګرام د وسلوالو طالبانو لخوا بند شوی و نن بېرته پیل شو. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق نن د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته وویل چې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن د واکسین پلي کولو ته د بکوا، ګلستان او خاک سفید په ولسوالیو کې تدابیر نیول شوي و، خو د طالبانو د ګواښونو له امله دغه پروګرام یوه ورځ ځنډیدلی و چې نن بیرته د قومي مشرانو او سپینګیرو د هڅو په نتیجه کې پیل شو. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه کورمه ایجنسۍ کې نن پر یوه موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ تنه غړي ووژل شول. د اکبر افتخار په نوم یو سیمه ییز چارواکي وویل چې دغه پیښه په کورمه قبایلي سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د دغې کورنۍ د سپرلۍ پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودېد. ویل شوي دغه کورنۍ غوښتل په سیمه کې په یوې جنازې کې ګډون وکړي. افتخار وویل درې ښځې او درې سړیان ځای پر ځای ووژل شول او زیاته کړه دا نه ده روښانه چې دا یو مایونو که په سړک کې ښخ شوی بم. د امریکا خزانه وزارت د هغو 210 روسي چارواکو او هغو بډایو روسي سوداګرو چې ګمان کیږي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري یو لست خپور کړی چې د راتلونکو سختو بندیزونو لپاره په نښه شوي. هغه اقدام چې د کرملین غوسه یې راپارولې ده. د پوتین ویاند متر پیسکوف تېره شپه له واشنګټن څخه د دغه لست چې هغه د کرملین رپورټ بلل شوی تر خپرېدو سمدستي وروسته دا یو بېساره اقدام وباله او زیاته کړه چې روسیه به په وړاندې احساساتي چلند ونه کړي مګر دا چې هغه وګوري او اغېزې په دقت وڅېړي. په دغه رپورټ کې چې په غیر رسمي ډول د پوتین لست او د اولیګارش لست په نوم یاد شوی پکې 114 لوړ پولي روسي سیاستوال او شپږ نوي بانفوزه روسي سوداګر چې امریکایي چارواکي وایي له پوتین سره د همکارۍ له لارې ډېر شتمن یا ځواکمن شوي په نښه شوي دي. د دغه اقدام هدف د امریکا د ولسمشرۍ د تېر کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعاو په اړه د روسیې په وړاندې د فشارونو زیاتوالی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. که څه هم جمهوري ریاست وایي یوازې د هغو کسانو پر وړاندې به د سولې مذاکراتو دروازې پرانیستې وي چې خپله وسله پر مځکه ږدي، خو یو شمیر کارپوهان بیا هم وایي چې جګړه شاید د حل لاره نه وي.
دا مسله په بل طریقه باندې حل کېدلې مګران چې جنگ به اوږد شي، د تلفات به زیات شي، مسله به زر نه حل کېږي. حل لاره هغه د خبرو لاره.
د غزنی ځای چارواکي وایي افغان ځواکونو تېره شپه په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه پر شاتم بولی دي.
په ټول ټال په یو باندې تاسو کې په اوسه پورې
یو اونۍ مخکې د پاکستان د پنجاب پولیسو 116 نیوي بلوڅ او پښتانه زده کوونکي ونیول چې ډېر یې راخوشي سوي دي، خو د دوی پر وړاندې ټول ثبت سوي تورونه اوس هم بیرته نه دي اخیستل سوي.
نظم الله منصور یا ملا اختر یما سم عام د پی یو سټوډنټ یما د امن او د پوهې او د کلم خبره مې دل تراوړي نو دوی له ما سره داسې سلوک وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د پوځ او پولیسو شمیر په هغو محرمو معلوماتو کې شامل کړ چې د افغانستان د بیا رغونې ځانګړې اداره به یې د وروسته تر دې د خلکو سره تر شریکولو اجازه نه لري. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ګوډې اچار 19 پروګرام خپریږي. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم تازه دا ویلي چې په افغانستان کې ورستوي حملو ته په پام سره امریکا نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په پوځي لاره د ستونزې حل نه دی. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د وروستۍ خونړیو حملو په تړه وایي افغان حکومت د راتلونکو عملی او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي. خغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اندونیزیا له ولسمشر سره لیدنې وروسته رسنیو ته خبرې کولې وویل د وروستۍ خونړیو پیښو د قربانیانو بدل به واخلي.
وقت انتخاب طالبانو ته د انتخاب حق رسیدلی. هغه چې افغانان او مسلمانان دي د خپلو خلکو او دین سره دی ودرېږي، او هغه چې له دې خاورې سره تړاو نه لري او زموږ د خلکو په وړاندې د جنگ اعلان کوي باید پوه شي چې د دې ملت انتقام ډېر ژر او هر اړخیز اخیستل کیږي.
خاغلی غنی وویل وسلوالو طالبانو په خپلو خونړیو حملو سره وښوده چې دوی زموږ د خلکو د سوله ییز ژوند نه په بېرحمۍ انکار کوي. نوموړي وویل په داسې حال کې چې د وروستیو خونړیو حملو ډیری قربانیان ملکیان دي، وسلوالو طالبانو د معمول خلاف بې فکره د پیښې مسؤلیت ځکه ومانه چې په وینا یې خپل بادار له نړیوالې سیاسي انزوا نه وباسي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم ویل چې هر هغه څوک چې ځان ته د مسلمان او افغان په نومونو قائل دي باید ثابت کړي چې د دې ډول وحشتونو په وړاندې د ودرېدلو اخلاقي او وجداني جرأت لري. خاغلی غنی ویل افغانان له نړیوالې ټولنې دا هیله لري چې د تروریزم ملاتړي هیوادونه له دغه کار نه د لاس اخیستو په هدف تر فشار لاندې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ او تروریستي حملو زیات شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل ښار د جمهوریت روغتون مخ ته په یو موټر بم انتحاري حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر وینا 103 تنه وژل شوي او له 200 ډېر ټپیان دي. که څه هم وسلوالو طالبانو د دې حملې د مسؤلیت منلو تر څنګ دا وکړه چې په یاد انتحاري حمله کې له 200 ډېرو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. خو د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې یوازې 15 پولیس وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر تازه سرګندونی د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ سرګندولو په معنی بولي. له ډلې باري اریز ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې امنیتي ځواکونه به د مخالفینو په وړاندې خپل پوځي عملیات تیز کړي.
دغه نن او پرون په افغانستان کې ډېر شدید عملیات په ولایاتو کې د طالب په وړاندې باندې روان دي. نو غچ اخیستل داسې نه دي چې پر دې میدان باندې دا انفجار وسو بیا پر دغه میدان باندې خلک طالب راولي مړي. په ټوله کې باید وایو چې د ولسمشر بیانیه او خلکو ته ډاډګیری نه و په دې کې شک نشته.
ښاغلی عریض ویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړۍ د استخباراتو جګړه جریان لري او تر بل هر وخت زور اخیستي افغان امنیتي او کشفي قانونه په بشپړې ځواکمنتیا خپلې دندې ترسره کوي. دو ویل افغان حکومت باید خپلو مخالفینو ته د پرمختګ او اقتصاد لاري ماتې ورکړي. نوموړي له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې د خپلو ژمنو او تړونونو لمخې باید له افغان حکومت سره په استخباراتي برخه کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي چارو یو شمېر نور کارپوهان او سیاسیون بیا د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو پړه پر افغان امنیتي مسؤلینو اچوي. وایي دوی د خپلو مسؤلیتونو د پر ځای کولو او دې برخې ته د پام اړولو پر ځای په سیاسي مسایلو بوخت دي.
تاسو ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له وسلوالو طالبانو سره به د سولې مذاکرات نه کوي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جګړه د حل لاره نه ده، باید په وسلوالو طالبانو د لازمو فشارونو د راوستو له لارې سوله راسي. له کارپوه ایوب رفیقي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې د افغان حکومت او د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه څه فکر کوي.
وسب پدې باور یم چې موږ د افغانستان مسره د سمیش کال راوځي په جنگي او تجربه د جنگ سره چې موږ اخته شه د سیر سمیش کال او د مسره د سولې هیڅ مغلقه یې هم پدې خاطر چې د سولې مسره په افغانستان کې زمون کې سره په قطعا ز پدې باور یم چې جنگ د حل لار نه ده افغانستان ده. ولې موږ شورا یاري سولې لرو موږ سره سمیش په مخه د دنیا په خلک اس ولاړ دي څنګه دې شي درای چې هغه لازم فشار چې باید په طالبان باندې راشي په مخالفت د حکومت افغانستان ده شي هغه فشار دې شي درای چې وارد.
رفیقی صاحب همدا خبره چې تاسو یې کوئ چې جنگ د حل لاره نه ده، له دې وړاندې افغان حکومت نړیوالو د افغانستان ولسی جرګې مشرانو جرګې بار بار ویلي دي چې جګړه د حل لاره نه ده، خو که وکتل شي ورځ تر بلې د مخالفینو حملې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تیزیږي، نو فکر نه کوئ چې همدغسې یو انتخاب پاتې دی حکومت ته؟
حکومت او نړیواله تر اوسه پورې چې په افغانستان کې دوی حضور لري په تیرو 15-16 کالو راودې خاطر دوی په جنګ کې شکیل د سوې شپې ناشتې او طالبان جنګ نه کېږي. د افغانستان د حکومت مخالفین جنګ نه کېږي، موږ په جنګ کې شکیل یو. هسې نه چې هغه جنګ کې د افغانستان حکومت ته راشي چې موږ ولې سوله کوو. جنګ شروع دی نو دا اوس هم جنګ شروع دی، په ټول افغانستان کې جنګ شروع دی. هلته خو جنګ شته په دې شک نه شته، مګر هم د سولې دروازه تړل نه د امریکا د لوري سره د افغانستان د حکومت سره فکر کوم چې دا سمه خبره ده.
تاسو مخکې یادونه وکړه رفیقي صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په وسلوالو طالبانو باید لازم فشارونه راوستل شي، هدف مو له دې خبرې سو؟
زه فکر کوم دا اوس پرون موږ د اندونیزیا رئیس جمهور د لوري شاول د لپاره افغانستان ته راغلو. اندونیزیا د دنیا غشترینه کتله د مسلمانانو مو او تصرفان اندونیزیا د سولې په ارتباط باندې په جهان کې ډېر راښکارولین دي. دا ځکه چې یو ستاسو روس چې وکړي دا ورسره حکومت وکړي چې د خپل متحدینو په همکاري باندې هغه لازم فشار چې باید په پاکستان باندې راشي، پر ایسای باندې راشي، هغه د
افغانستان د حکومت دغه تازه موقف چې غواړو سوله د جګړې د میدانونو د لارې نه راولو، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخالفینو حملې هم تیزې شوې دي، فکر کوي چې دغه دغه د افغان حکومت او د نړیوال ټولنې دغه تازه موقف به کوم تغییر راولي؟
په دې خاطر چې د طالبانو یا مخالفینو د افغانستان د حکومت مخالفینو نور ابعاد دي، هغه اوس یوازې په پایسای پر ضد کوي، هغه لازم فشار چې باید راشي، منطقې لازم فشار باید راشي، هغه فشار چې تر اوسه نوي دا کار وشي، ځکه د افغانستان د خپلو خلکو غوښتنه ده چې د جهان مشترک باید وشي.
د روسي پښتني پټو غرافيق حساب پټوله کې په اوس وخت کې د افغان حکومت ترڅنګ د دې هیواد سیاسي سیرو او همدارس عام خلکو ته سکول پکار دي د حالاتو د خکېدو په خاطر باندې.
یو شي چې داسې چې ورکړی دا اوس د ځواخور د شخصي تجربې څخه دا روسي ویره دا چې په مجبور کې د افغانستان حکومت د افغانستان سیاسي پرېو مسله باید مطلق توافق ولري چې هغه د دستور په اعتبار دا چې موږ خو بیني مشکلات لرو، سیاسي مشکلات لرو، هغه د هغه خبره ده، د دستور په اعتبار د جنگ په اعتبار په دې ټول سیاسي د افغانستان لاس پیدي د افغانستان د بقا په خاطر باندې مجبور یو چې موږ سره سره.
افغان کارپو محمد ایوب رفیقی او چې خپل څرګندونې کولې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو او ری اوس هم حمید مومن ته کابل چا پرسنیو ته کتلی چې تفصیل یې پګړه اورو.
په کابل کې خبرونکو رسپانو نن تر ډیره د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د افغان امنیتي ادارو پر ناکامۍ او د ټرمپ د ادارې پر نوې ستراتیژۍ په پورته شوو انتقادونو بحثونه کړي دي. ویساو رسپانه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک کې د یو امریکایي کتونکو په حواله لیکلي دي چې د افغانستان لپاره د ټرمپ د ادارې وسنې ستراتیژي د کار نه ده. رسپانه لیکي چې د ولسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبي اسیا د څنګه مسول مايكل ګوګل من په افغانستان کې روسي پرمختګونو ته اشاره ویلې ده چې د ټرمپ د ادارې وسنې ستراتیژي حالات نشي سموله. رسپانه لیکلي ده چې خاغلي ګوګل من د افغان حکومت ځنو کمزوري ته هم اشاره کړي او لیکلي ده چې وسنې حکومت په کورنۍ او سیاسي لانجو کې ښکېل ده او نشي کول خپل خلکو ته لومړني خدمات چې د امنیت ټینګښت او د روزګار برابرول پکې شامل دي وړاندې کړي. رسپانه په خپل سر لیکنه کې بیا موجوده حالاتو ته په کتو سپارښتنه کړې چې له نړۍ سره د اړیکو سربیره په هیواد کې موجوده حقایق باید له سره تعریف شي. ملي ارمان رسپانه بیا په یو تفصیلي مطلب کې له کانټینینټل هوټل نیولې د صدارت د سلورلارې حمله پورې روسي خنړیو پیښو ته په اشاره لیکلې ده چې حقایق دا جوتوي چې امنیتي ادارې د دې پیښو په وړاندې مسؤلې دي او د شوې غفلت لپاره د دې ادارې مشران باید محاکمې ته راغلې شي. روسپانه وړاندې په ملګرو ملتونو غږ کړی ده چې په افغانستان کې د روسي حملو په پام کې ساتلو سره چې بشري جنایت د حقانی شبکې په وړاندې اقدام وکړي او د ځکه چې د شبکې په سرګن ډول د دغه خنډیو حملو مسولیت منلې ده. روسپانه لیکلي ده چې د حقانی شبکې غړي چې په پاکستان کې دي او دغه هیواد د استخباراتو له خوا ملاتړ کیږي باید د بندیزونو په تور لیست کې شامل شي. هوا دولتي رسپانه بیا د روسي خنړیو حمله په اړه د امنیتي او دفاعي ادارو د مشرانو سرګندونې راغستې او لیکلې ده چې د امنیتي ادارو د مشرانو لخوا استعفا ورکول د ستونزې حل نه ده، بلکې د حل لارې زیات کار کول او د هواد او د خلکو د دښمنانو په وړاندې رښتینی او جدي مبارزه ده. د رسپانه په وینا د هغه څه دي چې د امنیتي ادارو مشرانو تر سرغړونه نه ده کړې. رسپانه په خپل سر لیکنه کې بیا د ځینو طالب مشرانو په وړاندې د امریکا روسي اقدام ته اشاره کړې چې لمخه دغه مشران په تورلس کې شامل کړي شوی دي. رسپانه لیکلي ده چې د امریکا د او مخکنیو اقداماتو پاکستان لا زیات ورخطا کړي او لویر سره مخامخ کړي ده. افغانستان ما رسپانه بیا د تروریزم په خلاف مبارزه د اسلامي هوادونو ګډ مسولیت بلل ده او لیکلي دي تر هغه چې لزنو ډلو او پتیر بیل طالبانو سره د پاکستان، ایران، سعودي عربستان او د افغانستان د زونو نورو گاونډي هوادونو اړیکې لمنځه ولاړ نه شي نو په اسلامي هوادونو کې به د تروریزم په خلاف د مبارزه صف ونه تړل شي. رسپانه لیکلي ده چې یوازې هغه محل د اسلامي هوادونو لمنه د افراطیت د پاکه دي شي چې دغه هوادونه د افراطیت په وده کې او هم درس د هغه په وړاندې په مبارزه کې خپل رول ومني. د اوټلوک انګلیسي ژبه رسپانه بیا په حکومت انتقاد کړی ده چې په سیستم کې د موجودو جاسوسانو په پیژنګلوي کې پاتې راغلي ده. رسپانه وړاندې د مشرانو جرګې د یو غړي په حواله لیکلي ده چې په نظام کې دنه نه ځینې کسان شته چې له طالبانو سره همکاري کوي. ورسپانه لیکي چې په افغان حکومت او د هغې په امنیتي دستګاه دا انتقادونه داسې محل کېږي چې وسوس د حملو په یوه نوې صفحه کې چې مسؤلیت طالبانو او داعش منلی دی په سلګونو کسانو وژلی شول. رسپانه د مطلب په پای کې د ځینو کتونکو دا سپارښتنه راغسته چې خلک باید د یو دولت لخوا د تمویلیدونکي تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو شي او په دې توګه خپل هیواد او خلک وژغوري.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس هم یو سیمه ایز موضوع. یو اونۍ مخکې د پنجاب په پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه کسانو د پښتنو او بلوڅ د کوونکو سره نشته وکړه. تر دې نشته وروسته د پنجاب پولیسو 1,000 د کوونکو ونیول چې ډیری یې راخوشي سوي دي. د بلوڅ او پښتنو د کوونکو مدافع وکیلان وایي دوی به محکمې ته ځي او له حکومته به غواړي چې د خوشي کړل سوي د کوونکو پر ضد سبستوي ټول تورونه بیرته واخلي. بشیر ګواش راپور راکوي.
د بلوچستان د وکیلانو سازمان په هڅو د جنوري په 29 نیټه هغه 1,000 پښتانه زده کوونکي راخوش شول چې پولیسو په پنجاب پوهنتون کې نیولی وو، خو دوی له دې قبله ویریږي چې د ملک دښمنۍ تورونه پې لګول شوې دي. د زده کوونکو یو وکیل اډوکیټ جواد شاه مشال ریډیو ته پرونول پر موکلینو یې د ترګری ضد قانون لاندې ځینې لګیدلې مقدمه اخیستل شوی او پاتې هم باید واخیستل شي.
موږ اپیل کوو های کورټ کې چې مدري انسان یک چوسې دی او راپې کړی دی چې سټوډنټ تاسې دی سسپیکټډ دی مستا چې هغه اگر سټوډنټ دلته کم نمانی ورکړی دی اگر سره غلط دی اگر یونیورسٹی
سٹوڈنٹس دینا دی مطلب دونه غلط انفارمیشن رکړی. تازه خوشی شوی بلوچ او پختون زدکونکو د پنجاب پر پولیسو د تعصب تور هم پوری کړي. خو د پنجاب د لوړو زدکړو وزیر سید رضا علی گیلانی مشال ریډیو سره په خبرو کې د جنوري په 29 مول دا الزام بی بنیاد ده. د هغه په نه د پنجاب پوهنتون اداره باندې هر زدکونکو پاړه جلا سیړنې کوي چې کېدې شي ځینې زدکونکو وو باسي.
جو کلپٹس ہیں جن کی جن جو یہاں پہ
دیوی ہر توک چھ قصوروار ہو ہغوی چھ د زکڑو پرزے دا کارونه کئ د ہغوی پاڑا با د نظم ساتن لپارا پورا عمل کیگی سزا ورته ورکو ول پہنتونه یو باسو ہغوی تا دا ویل غڑو چھ د زکون کو دا سی سلوک با پہ ہیس قیمت و نزغم د جنوري په 28 د پنجاب پوهنتون اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل زده کوونکو ترمنځ شوې نښته کې د دواړو خوونو نزدې 13 زده کوونکو زخمیان شول. تر دې وروسته نیول شو کې ځینو کسانو وو ورځې په جیل کې تیر کړي چې په خبره یې له نفسیتي تشدد تیر شول. یو زده کوونکی حمید الله د پولیسو لخوا شوی سلوک پړه مشال ریډیو ته ویل
ز دوه واره به وشه سم زما لاس درې زایمات دی بیا موږ مختلفو تانو ته وړو زمونږ میډیکل نه دی کړی اور پاتسو ز خو نه څه د زینب قاتل یما نه ز کلبوشن جاسوس یما نه ز مولا منصور یا مولا اختر یما د ٹی ٹی پی ز تعلق لرنګ زم عام د پی یو سټوډنټ یما چې دلته ما د بلوچستان کلاشنکوب کلچر لکړی او دلته راغلم د امن او د پوهه او د کلم خبره مې دلته راوړی او دا زایده دی پوزیټیو میسج و سم بلوچستان ته نو دوی له ما سره داسې سلوک وکړي.
په پنجاب پوهنتون کې ډېرې پښتانه زده کوونکې یا خو په سکالرشپ سبق وای او یا هم په کوټا سیستم کې دغلته داخل دي. د پنجاب په پوهنتون کې یو ونې مخکې شوی جګړې ورسته داسې ریپورتونه راغله چې دغه پوهنتون بلوچ او پښتنو زده کوونکو لپاره داخلي ودري، خو د پنجاب حکومت دا ریپورتونه بې بنیاد وبلل.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ. تاسو ازادي رادیو اوري. د غزنی ځای چارواکي وايي په دا ولایت کې د جګړو پر مهال 1,000 طالبان او 3 افغان سرتیري وژل شوی دي. د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وايي دغه ولایت په مرکز کې لتیرو 4 ورځې راهیسي د افغان ګډو ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل شوی چې تر اوس مهاله پورې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. شریف الله شرافت په دې اړه راپور لري.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکی وای د دغه ولایت په مرکز کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه دغه هوایی او ځمکني عملیات له تیرو 4 ورځې راهیسې پیل کړي دي. د والی ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهال شپږ جرشتنه وسلوال طالبان وژلي او 4 جرشتنه نور هم ټپیان کړي دي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال یو افغان سرتیری هم وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان دي.
دغه عملیات نه ده هنې عملیات 4 ورځې مخکې په قرباغي کې پیل شوی وو
پټول ټال دغه عملیات خپل کې ته اوسه پورې شپږ د سره سوال په کې وژل شوی دی او دغه راز څلور د شتنه مو سوال څه ته تیار دی د نتی سرتیرو د طرفات شمیر په دغه عملیات کې تر اوسه پورې د البته یو هم نتی سرتیرو په ثابت راځي رسیدلې او د ټاپیانو شمیر هم یو کسان تر رسیدي
شاغلی نوري وایي د یاد عملیات پر مهال دغه ولایت مرکز زړوند منګور کرباغي او یو شمیر نوري سیمې چې د وسلوالو طالبانو د جلب او جذب مرکز ترڅنګ محکمې هم پکښې کې وي د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي
په دغه عملیات کې پرېکړه د شاهباز خندې نووي نیازي جبار مشاک پای مانی سیمې
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ادا کړي چې د غلطې د افغان پوز روان عملیات په شاتون بولي او ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې د ولی ویان د غراز زیاتوي چې تیر شپه د دغه ولایت فکر باغ ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتون بولي نوموړي وایي چې تیر شپه شاوخوا 12 بجې وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ اړوند مشکې سیمه کې د ملي پولیسو پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته رامنځته شوې د ده په خبره چې د یادې نښتې پر مهال هم 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي دوی وایي چې د دغې نښتې پر مهال 2 ملي پولیس هم وژل شوي او 1 تن بل ټپي دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
تاسو ازادي رادیو اوري د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې د څارنې ځانګړې ادارې یا سیګار ته دنده سپارلې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د معلوماتو پر خپرېدو محدودیت وضع کړي سیګار ته ویل شوي چې د داسې معلوماتو پر خپرولو محدودیت ولګوي چې په افغانستان کې د روانې 14 کلنې جګړې د څرنګوالي په اړه وضاحت ورکوي او د افغانستان د پوځ او پولیسو شمیر یې هم په هغو محرمو معلوماتو کې شامل کړی چې سیګار یې تر دې وروسته له خلکو سره نشي شریکولی اسوسییټډ پریس خبری آژانس په دې اړه راپور جوړ کړی چې جزئیات یې له فرشتي جلال زید څخه اورو
د پینټاګون له لوري د افغانستان د جګړې په اړه د معلوماتو او ارقامو پر خپرېدو د محدودیت پریکړه په داسې حال کې سوي چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ادارې څو میاشتې مخکې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې بنبست ماتول او د وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیاتو ته شدت ورکول بلل شوی دی ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې ورستي حمله وغندلې او د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره له طالبانو سره د امریکا د مذاکرو یا خبرو هر امکان رد کړ د افغانستان د بیا رغونې د څارنې ځانګړې ادارې سیګار د پینټاګون د نوې پریکړې په اړه په هغه درې میاشتنی رپورت کې چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې پر اساس خبر شوی معلومات ورکړي دي د امریکا دفاع وزارت تیر کال ویلي و چې هڅه کوي چې په افغانستان سوریه او عراق کې د خپلو پوځي فعالیتونو په اړه زیات شفافیت په پام کې ونیسي په افغانستان کې د سیګار ادارې په څېړنو کې چې په وروستیو څو کلونو کې په پرله پسې رپورټونه خپریږي د امریکا د پوځ د هغو فعالیتونو په اړه هم چې د پښتنې وردی معلومات خپریدل او د پوځ د قراردادي شرکتونو د مالی فساد پیښې یو بیلګه بلل کیږي سیګار د 2014 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې د افغانستان د حکومت تر واکمنۍ لاندې ولسوالۍ یو شمیر څرګند کړی او په دې اړه معلومات خپر کړي چې څومره سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي څومره سیمې د دواړو ترمنځ په جګړه کې تبادله کیږي د دې خپلواکي څارونکو ادارې مشر جان اف سوپکو د پینټاګون له نوې پریکړې چې د افغانستان د حکومت تر واکمنۍ لاندې د سیمو پر ارقامو یې هم کلاسیفاید یا محرم ټاپله غولې مایوسي څرګنده کړې ده څوک ویلی دا نوې پرمختګ په څو دلیلونو د مایوسی ورده دا اول ورده چې سیګار ته ځنګړې سپارښتنه سوي چې هغه معلومات دي چې پټ یا کلاسیفاید بلل کیږي د امریکا له ول سره چې مالیه ورکوي نشيری کوي د سیګار مشر ویلی دا سیارقام به د امریکا له ولس او د کانګرس له زیاتو غړو سره چې د افغانستان د جګړې په اړه د دوی د ادارې د رپورټونو پټي برخې نسی ترلاسه کولای شریکېدل او پر اساس به یې اندازه لګېده چې د افغانستان د امنیت ټینګولو لپاره 14 کلنه جګړه پر کوم لور روانه ده د سوبکو د اندېښنې په ځواب کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د ائتلاف او ناټو غړو دا پریکړه کړې چې دا کلاسیفاید یا پټ معلومات دي او تر دې وروسته به له خلکو سره نه شریکېږي د امریکا دفاع وزارت په هغه رپورټ کې چې یو میاشت مخکې کانګرس ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان په 80% نفوس د افغانستان حکومت واکمنی لري وسوال طالبان پر 10% واکمن دي او پاتې برخه د دوار خواه ترمند لاس پلاس کیجی. دفاع وزارت لسیگار اغشتانه کردی چه پخپل رپورتونو که لحوغش میرو چه کانگرس تا دوی پروپورت که وراندی شوی وی کار وخلی و پرهوغو اکتفا وکری.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
ورسته له هغې چې د امریکا ولسمشر تېره ورځ وویل په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، د افغانستان جمهوري ریاست نن ورته خبره وکړه او ویې ویل طالبانو ته د سولې د خبرو فرصت ورکړل شوی و چې هغه له لاسه ورکړ. د افغانستان د دینی عالمانو شورا په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ حملې په کلکه وغندلې، هغه یې وحشیانه او د اسلامي اساساتو ضد وبللې. په کندهار کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. د فراه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بیا چې د پولیو د واکسین پروګرام د وسلوالو طالبانو لخوا بند شوی و نن بیرته پیل شو. په بکوا، ګلستان او خاک سفید ولسوالیو کې به د په زرګونو له پنځو کلونو کم عمره ماشومان د دغه واکسین په ترڅ کې د پولو پر ضد واکسین شي. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولیس ته څېرمه کرمه ایجنسۍ کې نن پر یو موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ غړي ووژل شول. د امریکا خزانې وزارت د هغو 210 روسي چارواکو او هغو بډایو روسي سوداګرو چې ګمان کېږي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري یو لیست خپور کړی چې د راتلونکو سختو بندیزونو لپاره په نښه شوي هغه اقدام چې د کرملین غوسه یې راپارولې ده. او ولسمشر ډونالډ ترامپ ملت ته خپله لومړۍ وینا چمتو کوي. ترامپ به د ولسمشر په توګه له څه باندې یو کال دندې وروسته نن شپه ناوخته خپله وینا د کانګرس ګډې غونډې ته واوروي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زید څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن د الوتنې یا د پاراګلایډر فدراسیون پرانیستل شو. د المپیک د ملي کمیټې د نشراتو د برخې مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبې د افغانستان په ځینو سیمو کې مینهوال درلودل، نو ځکه دغه فدراسیون د المپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې پرانیستل شو. پاراګلایډر یو ډول تفریحي حیرانوونکې انفرادي سیالۍ ده چې د غرونو په لمنو کې د ورزشي وسایلو په کارونې سره ترسره کیږي. د هندوستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د نړیوال جام سیالۍ پایلوبې ته لار پیدا کړه. هندوستان د دغو سیالۍ په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپل سیال پاکستان ته د 202 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. په نننۍ لوبه کې ټاس د هندوستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې وګټه او په ټاکلو 500 اورونو کې د نهه لوبغاړو په سوځېدو 202 منډې وکړې، خو د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې په دیرشمه اوور کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 98 منډې وکړي او لوبه د هندوستان لوبډلې ته وبایلله. له دې وړاندې استرالیا افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړې چې د راتلونکي فبروري په درېمه نیټه به د هندوستان په وړاندې د پایلوبې د ترسره کولو په هدف د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. او د هسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه سلتویګو ریال بتیس ته ماتې ورکړه. دغه لوبه چې د سلتویګو په کوربه توپ ترسره شوه، سلتویګو درې ځلې د سیالۍ لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله، خو ریال بتیس دوه ګولونه ووهل او په دې ډول دغه لوبه 3-2 په پایلې سره د سلتویګو په بریا سره پای ته ورسېده. د لا لیگا په جدول کې سلتویګو د 1 امتیازونو په درلودو سره وم کتار کې، خو ریال بتیس د 2 امتیازونو په لرلو د دغه جدول په 14 ردیف کې ځای لري.
تاسو ازادي رادیو اوري. د کندهار په سپین بولدک او شاولی کوټ ولسوالیو کې د پولیسو دوی نوي پیښې د پول بخښنی سره د کندهار په سپین بولدک او شاولی کوټ ولسوالیو کې د پولیو دوی نوي پیښې ثبت شوې دي. چارواکي وایي چې په دې سره په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر نه هو ته لوړ سو، چې شپږ یې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې، دوی په سپین بولدک ولسوالۍ کې او یوه یې په کندهار ښار کې ده. محمد صادق رښتنی په دې اړه راپور راکوي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست د کتلوی مافیات امیر ډاکټر عبدالشکور نصرت د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه تازه پیشي د سپین بولدک ولسوالۍ په محمد نبی کلی او د شاولی کوټ ولسوالۍ د چنارتو په شمزو کلی کې سبسیبی دي. د نصرت په خبره دغه فلسوي ماشومان چې یو هلک او بلنجلی د شاوخوا دوه نیم کال عمر لري.
نوم یې فرید احمد دی، د یو ډیر شو میاشتو دی، پرون یې پیښه مثبت شوې ده او د دې ادرس دی هغه د محمد نبی کلی دی په بولدک کې. د شاولی کوټ د دې دا بیا د شلو میاشتو د نجلۍ ده، نوم یې نادیه ده، د پلار نوم یې محمد زید دی. دا بیا په خپل په هغه ان سیکور ساحه کې د ښه صحت مول لاسرسي هم نه درلود. تقریبا واته میاشتې هلته کمپاین بند و. د واکسین کمپاین ته اجازه مخالفینو نه ورکوله. دا په هغه ساحه کې دی، د چینارتو په ساحه کې دی، د شملزو په نامه باندې یو کلی دی، په دې کلي کې د دوی کور دی.
نصرت وایي د سپین بولدک فلج شوي ماشوم درې دورې واکسین اخیستی و، خو د شاولي کوټ پیښه په هغه سیمه کې رامنځته سوې چیرې چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا د واکسین پر کمپاین بندیز لګول سوی و.
دا ساحه بیا د مخالفینو تر لاس لاندې ده. هلته د واکسین کمپاین تقریبا واته میاشت دا کمپاین بند و. صرف په دې کمپاین کې زموږ پرون افتتاح سو دا کمپاین، په دې کمپاین کې اجازه ورکړې ده. اوس زموږ کمپاین په دې ساحه کې روان دی.
چارواکي وایي په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 9 تل ورسو، چې شپږ په شاولي کوټ ولسوالۍ، دوه په سپین بولدک ولسوالۍ او یو په کندهار ښار کې ده. د چارواکو په وینا په کندهار کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي لاملونه د غیر معیاري تشنابونو زیاتوالي، د چشاک لپاره د پاکو اوبو نشتوالی، د ماشومانو د تغذیه ناسم وضعیت، د لاسونو مطلق نه پرېبلل او په ټولیزه توګه ککړ چاپیریال دي.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونی په دې برخه کې د نیمه نړۍ او د ګوډي اچار 19 پروګرامونه خبريږي چې په ګډه اورو.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه. روانه خبرونه کې په دغه میرمنې له ژوند او کاروبار خبر شو چې په کابل ښار کې د بولانیو پخولو دکان لري. له دې لارې هم ځانته ګټه کوي او هم نور بېوزله میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا چې د میرمنې څنګه وکولای شو خپل وډوکی کار لوی او په ځان بسیا شي په خبرونه کې به ترې خبر شي. د موضوع په اړه د یاد میرمنې په خبرو سربیره په دوکان کې له کارګرو ښځو، مشتریانو او لوی ویفال میرمنې سره هم غږېدلې یو. هیله ده تر پای را سره عمل وسی.
کچيري یو شخص هغه خزه چې د 13 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي خپل یاد بل په وسیله اختطاف کړي په طویل حبس محکومیږي. کچیر اختطاف شوی خزم میړه ولري او نامشروع عمل ورسره شوی وي، دغه شخص په حد اکثر جزا چې پیشبینی شوی ده محکومیږي. د افغانستان د جزا قانون 434 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، د روانو څو لسیزو جګړو له کبله ډیری افغان میرمنو د کور سرپرستان له لاسه ورکړي، کونډې شوې، یتیمان ورلغاړي دي، یا یې هم میړونه موتاد یا بیروزګاره دي او کور دوی ته ورپاتې دی. دغه میرمنې چې له خپل خراب اقتصادي حالت څخه ځورېږي تل داسې فکر کوي چې کاش زده کړې کړې وای، یا یې ډېرې پیسې درلودلی چې یو کار پیل کړی وای. یعنی دوی تل په دې هیله وي چې ډېر امکانات ولري بیا یو کار پیل کړي. خو ځینې داسې ښځې هم شته چې د خپل ژوند د ښه کولو لپاره له ډېرو کمو امکاناتو یو کار پیلوي او د ځان بسیاینې تر څنګ نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابروي. د دغه سیخه ځول ډلې و هم د بغلان اوسیدونکو 45 کلنه زهرا ده چې نږدې 9 کاله کېږي د کابل ښار په یو خزینه پارک کې د بولانیو پخولو دکان لري. د میرمن زهرا په وینا د کار پیل له ډیرو کمو امکاناتو، یعنی یو چارک وړو او یو کیلو غوړیو څخه و، خو ورورو یې مشتریان ډیر شول او اوس یې کار ډیر لوی شوی دی. میرمن زهرا د خپل کاروبار او بولانیو د خرڅلو په اړه وایي:
هر ځای چارک وړو
لومړی مې له یو چارک وړو او یو کیلو غوړیو پیل وکړ، اوس مې کار ډیر لوی شوی. په ورځ کې له دوه منه اوړو څخه د ګندنې، کچالو او کدو بولانی پخوم. د خدای په فضل ډیر زیات مشتریان لرم. خلک د میلمستیاو، فاتحې، محفلونو او نورو لپاره بولانی فرمایش ورکوي. حتی لوی رستورانتونه او ان کله کله له جمهوری ریاست څخه هم فرمایشات راځي. کله فرمایشونه دومره زیات شي چې په ورځ کې له 300 تر 1500 دانې بولانی پخوم. د بولانه یو تر څنګ آشکې او منتو هم لرو چې ځینې یې دلته خوري او ځینې یې له ځان سره وړي.
Gracias que a mí yo me mejora de mi por.
په یوه نسبتاً لوی دکان کې یو څو وړې څوکۍ او زاړه کوچونه ایښي دي. بلې خواته میرمن زهرا له خپلو څلورو شاګردانو سره لګیا ده کار کوي. هر څه منظم او په خپل ځای دي. یوی خواته ګندنه کدو او کچالو په تشتونو کې خودل شوی، بل خواته لامده شوی وړه او زغالی یخی دی. خپل میرمن زهرا او یو بل شاګرد یې لګیا دی بولانی پخوي. یو بل میرمن ګندنه پاکوي او د دوکان بلې خواته ښځې په ډېرې لیوالتیا راځي. ځینې یې دلته کینی بولانی خوري او ځینې نورې له ځان سره کورونو ته وړي. میرمن زهرا د کار د پیل د ورځو یادونه کوي چې څومره ستونزې یې وګاللې او بالاخره دې ځای ته راورسېده.
لومړی مې په ډېرو ابتدایي امکاناتو په خیمه کې کار کاوه، بیا مې ورو ورو کار ښه شو، دوکان مې جوړ کړ او وسایل مې هم واخیستل. په دې پارک کې زه لومړنۍ ښځه یم چې دا وړوکی رستورانت مې جوړ کړ. وروسته بیا نورو ښځو هم جرات وکړ، راغلې دلته یې کار پیل کړ. اوس هغوی همدلته دوکانونه لري. لومړیو وختونو کې مې چې یوازې کار کاوه لاسونه به مې ډېر سوځېدل، کله کله به مې زړه ډېر تنګ شو. بیا وروسته راته له ډېرو کېناستو د ملا تکلیف هم پیدا شو. مالي مشکلات مې هم لرل، خو ما هېڅکله همت ونه بایله او خپل کار ته مې په دې خاطر ادامه ورکړه چې چاته محتاجه نه شم او اولادونه مې ورسوم. دغه پارک چې میرمن زهرا پکې دوکان لري د خویندو ټولنې په نوم یادیږي او د ورځې ډیری میرمنې د تفریح لپاره ورته راځي. چې زهرا او د دې په شان نورې میرمنې چای، بولانی، منتو، اشک او نور خواړه ورته تیاروي. میرمن زهرا وایي دغسې ځایونه د میرمنو د تفریح او کاروبار لپاره ډیر مهم دي چې په ډاډه زړه راځي، دمه کوي او یوه ګړۍ له ښځو سره په خوښۍ تیروي. دلته په دې پارک کې له سهاره تر مازیګره ډېرې ښځې د سیل ساتیرۍ لپاره راځي. ځینې یې له ځان سره خپلې میلمنې هم راولي او یو سات خپل غم غلطوي. زما په نظر دا د ښځو لپاره ډېر مناسب ځای او کاملا ښځینه چاپېریال دی چې ښځې په ډاډه زړه راځي او یوه شېبه خپل روح آراموي.
لکه مخکې چې هم وویل شول، له زهرا سره په دوکان کې څلور نورې میرمنې هم کار کوي چې هر یوې ته خپل مسؤلیت ورسپارل شوی. د ګندنې پاکول، میده کول او وینځل، اوړه لمدول، د بولانیو جوړول او بالاخره په ورځ کې د 300 تر 500 بولانیو پخول. د دغه واړه رستوران د دوو کارکوونکو او یوې راغلي بولانی خستون کې خبرې به هم واورو چې د خپل کار او بولانیو په اړه څه نظر لري.
نرگس یو کال کیږي چې زه دا کار کوم. ګندنه پاکوم، هغه میده کوم، اوړه لمدوم. د ورځې درې منه ګندنه مې، دوه منه ګندنه مې، همدغه پاکوم، میده کوم، خپله همدغه کار کوم. که هر سختي راځي په ما باندې راځي، خپل اولادونو ته قلاله روزي وړمه. زه ډېره خوشحاله یم د دې خپل کار نه راضي یم.
الویرا، ما اینجا کار میکنم.
زما نوم الویرا دی. دلته په دې دوکان کې شاګرد یم. زما ورځنی کار د اوړو لمدول، بولانی پخول او د ګندنې پاکول دي. له خپل کار ډیره خوشاله یم. زموږ مشره هم ډیره ښه ښځه ده، له موږ سره ښه چلند کوي. کار مو سنه سه ستړی کوونکی دی، خو حوصله کوم او خپل کار ښه پر مخ وړم.
خستګي را داره، ماندګي را داره.
د نیمه نړۍ خبرونه هر سه شنبه مازیګر سلور بجی او تکراری دوشنبه ماسپخین 2 بجی او 15 سلوی دقیقې لا اسدی رادیو څخه اوریدل شي.
میرمن زهرا درې لوړې او یو زوی لري. میړې د دولت په خوانی مامور او اوس کار نه لري. دا مجبوره و چې د میړې ترڅنګ د کور په اقتصاد کې ونډه واخلي. د همدې کار له برکته زوی په بهر کې زده کړې کوي او لورګانی هم په پوهنتون او ښوونځي کې دی او د ټولو لګښت د دې په غاړه دی.
از طریق نمی بولانی پزی
د همدغه واړه رستوران له لارې مې اوس په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي. میړه مې د دولت کار کوونکی دی او معاشي بسنه نه کوي. نو کله چې ما ولیدل هغه په یوازې ځان ټول کور نشي چلولی، هوډ مې وکړ چې یو کار وکړم. اوس ډېره خوشحاله یم. زما د کار له برکته مې زوی په بهر کې زده کړې کوي. ایوی لور مې پوهنتون ویلی او دوه نورې اوس محصلینې دي. ډېره ویاړم چې خپل ژوند کې مې مثبت بدلون راوسته او اولادونه مې
ورسول.
نورو میرمنو ته هم د میرمن زهرا پیغام دا دی چې هیڅ وخت چا په تمه مکینی، بلکې په ډیرو کمو امکاناتو یو کار پیل کړی او ژوند مو ښه پر مخ بوځي.
همو یو کار وکړم مسلمان وري.
زما ټولو میرمنو ته دا پیغام دی چې هیڅ وخت د فرصت په تمه مکینی چې بل څوک براشي او له تاسو سره به د یو کار په شروع کې مرسته وکړي، بلکې تاسو خپل لاس په کار شي. هغه کم امکانات چې په لاس کې لری ګټه ترې واخلي او خپل ژوند مو جوړ کړي. کار چې په رښتینولۍ او صداقت سره ترسره شي، خدای پاک
پکې حتمن برکت چوي.
پوک کور کړي زیات میشه.
په کابل ښار کې د خويند ټولنې پارک هر ورځ په لسکونو خځې ورته راځي، سودا اخلي، سیل ساتيري او ورزش کوي. میرمن زهرا د دغه پارک لومړنۍ خزینه دکاندارانو څخه ده چې دلته یې کار پیل کړ. د میرمن زهرا او د دې پارک په اړه مې د خويند ټولنې لوی بنسټي ښودونکي فرشتي فراز سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
فرشته جانې، که د خویندو د ټولنې د اړه لږ معلومات راکړئ چې څومره وخت کېږي په فعالیت شروع کړی ده او څومره میرمنې پکې؟
تقریبا 12 کاله کېږي چې دغه انجمن موږ فعاله کړه. تقریبا نیمو ډېر خویندې دلته مصروف دي چې د ورزشي څانګه ده، د کلینیک څانګه ده، او د کورسونو او بالاخره د خویندو دپاره یو مارکیټ داسې خویندې په دې کې بوختې دي. هغه خویندې چې ضرورت لري، هغه خویندې چې اقتصادي مشکل لري، دوی په مارکیټونو کې کار کوي. بر علاوه د دوی چې دوی فامیلونه یا دوی خپله کار کوي، نورو خویندو سره هم کومک کړی داسې د شاګرد په حیث دوی نیولی دي، یعنی دوی سره کار کوي، همکاري کوي. یعنې د هغه ټولنه داسې هر هغه امکانات چې یوه خور لټې دلته مهیا کېږي او پیدا کېږي.
دلته په دې ټولنه کې له میرمن زهرا سره موږ خبرې وکړې چې هغه بولنی پخی بیا هغوی ستاسو یادونه وکړه چې کار په پیل کې تاسو دوی سره ډېره مرسته کړې وه، زمینه سازي مو ورته کړې چې دوی کار پیل کړي. د میرمن زهرا په اړه کله راته
زهرا خور هغه څوک و چې کله چې موږ اول دا ټولنه جوړه کړه، په اوله کې م ورزشي څنګه فعاله کړه. نو زهرا خور هغه خور وسې دلته راغله پخې خوږېدې ورزش دپاره، او ورو ورو یې د خویندو دپاره تحفې تیار کړې. فرزند ترشي او اچار دا شیان جوړ کړې، خویندو ته ورکولې. ما کله سې ولیدې چې دې اقتصادي وضعیت دومره ښه نه ده، ته نه سې کولی سې د انجمن یا د ورزش د بخش هغه فیس ورته ټاکل سوی هغه ورکړي. نو ما دې خور ته ویل سې دغه شی سې ته جوړې، خویندې سې اخلي، کولی سې سې تا ته پیسې درکړي او دا ته ورباندې خرڅ کړي. بیا ته ویلې خو دا خبر سمه ده، مګر د کوم ځای شروع کړم؟ بیا ما ورته ویل د ما د کاري میز ځای شروع کړم، یعنې د میز په سر کې د هر څوک سي زه درسره مرسته کوم. بالاخره دا کار شروع کړ او د دې کار پرمختګ پیدا کړ او بولاني فروشي شروع کړه. بیا بولاني فروشي د پاره ځای داسې خاص نه و، دغه انجمن د برنډې نه شروع کړه. بیا بالاخره ما ورته خیمه په ساحه کې ووهله، پر لغنې اولین ښځه وسه دلته دکان جوړ کړه. بالاخره نور خویندې راغلس، تقریبا 15 دوکانونه دي دلته، یا غرفې ورته وایي. نو دلته کارونه شروع کړه، که څه د خیاطي برخه ده، که څه د آرایشګري برخه ده، که څه د نانوایی برخه ده، او د بولاني پزي برخه ده. په دې ټولو کې زموږ خویندې بوختې دي دا کارونه کوي.
پوهې کې دام راته وایي چې تاسو په نظر هغه میرمنې چې اقتصادي صنعت څه ضعیفه ده، یوازې خاوند کار کوي، دوی څه کولای شي چې بالاخره دوی لکه دغه میرمنو چې کار شروع کړی دغه د اوس دوی په ځان بسیا شوي دي، چې دغسې یو کار شروع کړي او په نخره وکولی شي خپل ژوند په ښه توګه په مخ بوزي او هغه د خپل ژوند ملګري سره یو تکیهګاه غوندې اوسي؟
لکه څنګه چې مشترک ژوند ورته وایي، باید مشترک کار وکړو. نو هغه کار هغه وخت پیل کېږي چې دواړه طرف په خپل ځان باندې اعتماد ولري، یعنی سړی وکولی سي، نارینه وکولی سي په خپل ښځې باندې دا اعتماد ولري، او ښځه دا اعتماد په ځان ولري چې زه کولی شم کار وکړم. کله چې دا اعتماد د دوی د کورنۍ ترمنځ پیدا سو، یعنی هر ستونزه چې په کورنۍ کې هغه له منځه ځي، خصوصا د اقتصادي برخه کې، که موږ خدای دې وکړي چې دا د یو دوکان شروع کړو، خدای دې وکړي چې موږ د یو جاکټ نه شروع کړو، خدای دې وکړي د ټیکري نه شروع کړو، خدای دې وکړي چې د یو چرګ نه د یو فارم نه شروع کړو. یعنی په ګډه کېږي چې موږ خپل وضعیت ته، د ځوان وضعیت ته تغییر ورکړو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. ښه چارې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. له لوکسو او قیمتي هوټلونو لرې ګرځئ، اوس خو یو ځای هم په امن کې نه دی. د خپرونې په پیل کې مو یو درې کنجه میز ته بیایو چې واورې صاحب نظران او ماهرین څه بوس بادوي.
قا
قدرمن اوریدونکو نن مخبل درې کنجه میستا دغه خاغلی او غلی را بللې دي د خبرو پلوان خاغلی جهانګر څخندان د سیاسي او جغرافیایي چارو د ډپارټمنټ رئیس اغلی پتاسا خوګخولي د خزو او نرانو په ډپارټمنټ کې د غیبت متخصصه او خاغلی لیاقت ګل تربور د تربګنیو د ډپارټمنټ ماون ټول ته هر کلای وایم خراغلست
مننه مننه
بحث به د خبرو له پالوان جهانګر څخندان صاحب نه راپیل کړو او ترې وبو پوښتو چې د افغانستان او سودان د حالاتو ترمنځ څومره ورته والی شته او که شته والی څخندان صاحب
مهرباني ستا په اجازه پتا سي
مهرباني
ډیره ښه پوښتنه مو کړه ځکه سودان د افغانستان هغه وروسته پاتې او لسترګو لوېدلی ولایت دی چې هیڅکله توجه نه ده ورته شوې او له همدې امله همیشه د شخړو جنگونو ورانیو او بربادی ډګر ګرځیدلای
سړی په بل لار لار راټینګوي
سخندان صاحب او په خاچ سودان د افغانستان کوم ولایت نه بلکې یو افریقایي هیواد دی
خخه هغه سودان خې
اوهو امغه خیم
هغه خدا سیدای چې او بخې چې دا ډیر وخت مې د نړۍ د کورې نقشه نه ده کتلې نو لامدی عمله مې خای ځینې سیمې او وادونه له یاده وتلې وي کنه د سودان په باره کې مې ډیر ښه معلومات درلودل مثلا سودان یو افریقایي هیواد دی وګړي له ژیړ نژاد نه دي پایتخت یې هم راته خیر شوی دی اوهو را په یاد شو پایتخت یې هم مداغاسکر دی او
وبخې چې د سودان پایتخت د خرطوم ښار دی او وګړي هم له تور نژاد څخه دي
لومړی له ژیړ نژاد څخه وو خو قرار قرار د افریقا ګرمیو تور کړل تک تور
مننه سخندان صاحب په تاسې خوږه خولي خور ته خو د غیبت متخصص یې او له همدې عمله باید په همدې برخه کې پوښتنه در څخه وکړم
نه نه په نورو برخو کې هم کولای سي
سمه ده نو له تا نه به دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې حکومت د انتخاباتو په کار کې پاتې راغی او دغه پروسه چې باید ډیر په خوا سرته رسیدلې وای دومره اوږده شوه
د حکومت خو هیڅ نوم مراته اخلم
خوږی خولی خور حکومت پریږده د راتلونکي په حقله څه وایي
راتلونکي مو هم کژه راته ښکاري ځکه چې نن مو کژه ده
مقصد مو څه دی
مقصد مې دا دی چې له موږ خلکو هیڅ هم نه جوړیږي زه مې چې په پلار کې هم غلطي ووینم نه پټوم څه خو لا دا حکومت
سي دې مونږ وخت ضایع کوي
مننه پتا سي خور اوس به د تربګنیو د ډپارټمنټ ماون تربور صاحب ته نوبات ورکړو او دا پوښتنه به ترې وکړو چې کله به په هیواد کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او څه وخت به یې ځای سوله او ارامي ونیسي
تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده نو چې تاوتریخوالی نه وي امکان نه لري چې دا خلک همداسې په خپل حد کې سره وګرځي او بیا خو د تربګنیت غوښتنه هم همدا ده چې یو بل ته وار پرې نږدي نه دي دي اورېدلي چې وایي تربور چې له تربوره پاتې شو نو سر یې د وهلو دی دا وطن په جنګ آزاد شوی دی او په جنګ به ژوند کوي تربور یم خو نر تربور که په تربګنیت کې له چا کم راغلم سر مې را باندې وهي خون مې در بخلی دی
تربور صاحب ته خو اوس هم لکه د ځینو د جګړې تربګینات دښمنۍ او تاوتریخوالي خبرې کوې مونږ وایو چې د له منځه تللو لارې چارې پیدا کړو دا ته څه وایې
ښه خبره ده خو که څوک یې ومني نه ګوري چې په هر څه کې تربګنیت دی په انتخاباتو کې په نتایجو کې یې تا داسې کوم کار لیدلی چې تربګنیت نه وي پکې ته ورشه وزارتونه او نورې حکومتي او دولتي ادارې وګوره چې هر وزیر رئیس او والی پرته له خپلو خپلوانو او تربرونو بل څوک ورسره مقرر کړی دی ته ورشه د رایو صندوقونه وګوره چې هر چا پرته له خپل تربوره بل چا ته رایه اچولې ده ته ورشه په ښوونځیو کې وګوره چې هر ښوونکی پرته له خپلو بل چا ته پوره نمرې ورکوي د دې ټولو مثالونو په لیدلو سره سړی دا نشي ویلی چې دلته پرته له تربګنیت بل کوم معیار شته په هر څه کې او د هر څه لپاره تر ټولو مهم معیار تربګنیت دی او بدبختانه چې په خپل د تربرونو ترمنځ په روابطو کې بیا دغه مسله سرچپه کیږي یعنی د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور
د انتخاباتو خبري هر ځای ګرمي دي اوس مو هغه کورته بیایو چې زوی غواړي پارلمان ته کاندید او لاړ شي
پلاره
رازه شه دغه کور زمکه او دوکان وپلورو
ولی
زرات لون کې دورې ته ځان کاندیدوم
دا څه بد کوي وا خو دې نه خستل اوس خرڅول ته ملا تړلې ده تر څو چې زه ژوندی یم لویش ځکه به را څه خرڅانه کې
مورې له دې نه ډیره درته اخلم او د دې کور په ځای به کورونه درته واخلم کورونه تر څو به دغسې خواروزار ګرځو
په څه شی به یې واخلې وکم اقله
ښځې ریډي بده خبره نه ده کړې کله چې وزیر نوی مقرریږي نو جمهور رئیس شورا ته ورمعرفي کوي چې هغوی رایه ورکي او که رایه ورنه کړي نو هیڅ نه مقرریږي
دا په پیسو پورې څه اړه لري
ډېر اړه لري
ښافا دا خبره ده چې ټول خلک وکالت ته زور وهي
یوازې دا خبره هم نه ده نورې هم ډېرې خبرې دي لیونۍ کېږه مه
اوس خو پوه شوې مورې
و پوه شومه ځه نو خرڅه یې کړه خو چې وکیل شوې په شیرچور کې به کور اخلې د تراب خان ښځې ویل چې مونږه یو کور په شیرچور کې اخیستی دی
شیرچور پرېږده چې آن په دوبۍ کې خو به یې هم درته واخلم
زه خدای دې کامیابه که
امین خدای دې تا دعا راته قبولې کړي پلاره که کامیاب شوم غواړم چې یو داسې قانون جوړ او په نورو وکیلانو تصویب کړم چې کړواسیان او کودیان مو هم آرام او اسوده وي
رښتیا وایې له هر څه نه دغه د وکیلانو د ژوند د تضمین قانون جوړول مهم دی
پلاره یوازې د کاندیدانو نه د کاندیدانو د کورنیو هم که خدای کامیاب کړم ته به بیا ووینې چې څه ډول قانون جوړوم
شاباس بچیا خو ګوره یو خو دغه د وکیلانو د پلارونو حال ته هم پکې پام وکړئ هر وکیل د خپل پلار د مال او پیسو په زور کامیابیږي او په قانون کې هم باید له هر چا مخکې د پلارونو غم وخوړل شي چې دا ډېر نه شي
پلاره ته بېغمه اوسه د قانون یوه غټه ماده به د وکیلانو د والدینو او اقاربو په اړه وي مثلا د هغوی مفت حجونه مفت تداوی مفت بهر ته د تفریح او سیاحت چکرونه او دا ډول نور ټول سهولتونه باید ورته برابر شي ځکه وکیلان خو د همدغه پلار د زحمتونو تربیې او خواریو په نتیجه کې وکیل شوی دی پلاره
او سړی چې خو سرګنۍ ډېره نسي
او کم عقلې چې عقل نه لرې وغږېږي په قاروبو کې خو مې اول خو سرګنۍ راځي
ځکه صحیح ده
شاباس زویا دومره تمه مې نه وه درڅخه خو ته ډېر هوښیار وختې تر وړاندې که دا تندی دې چې ښکلې کړم
پلاره هر څه چې په زړه کې وي د وکیلانو د مسؤلیت په قانون کې ځایوم درته نور څه وایي
ګوره غوږ ونیسه چې څه درته وایم
پلاره وایه
په یوه ماده کې دام ولیکئ چې څوک د وکیل د پلار په مخ کې سوڼم ونشي وهلی او که چیرې کوم وخت د غصې په حالت کې د وکیل پلار څوک په سپیړه وواهه نو وهل شوی شخص د دې پر ځای چې د وکیل د پلار په مقابل کې بې ادبي وکړي خپل مخ د کلک ونیسي او ودې تښتي که نه نوموړی شخص دی د وکیل د پلار په وړاندې په ناوړه قصد متهم او باید فوراً بندې شي
سمه ده پلاره دا خو دې ډېره په ځای خبره ده باید د وکیل پلار هم داسې وي باید خلک ترې وویرېږي او هم د سوري درناوی هم وکړي پلاره
وزویه په دې قانون کې دې د مور غم هم وخوره
په سترګو مورې زه بېغمه اوسه خورم یې
دغه د ښاروالۍ کسان دي مجبوره وي چې د وکیل کوڅه او انګړې هم جارو کړي
مورې لکه چې د جارو سره ښه په تنګ شوي
زویا زړه یې راوچاوه
مورې غم یې مه کوه یوه ماده ټوله د وکیل د مور د مسؤلیت او خدمت په هکله لیکم دومره به بېغمه شي چې هره ورځ به د ګاونډیان چاپي کېدو ته راځي
ای د نر بچیه
Amor
مړی